یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ مجلې په سر کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واورئ چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. نن د دلویش په شپږمه نیټه د یو دېرش کاله د مخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه به هم یو بل تفصیلي راپور واورو. دوستانو که وختو د دې خبرونه په ترڅ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکو ویلي له طالبانو سره د هوکړې منځپانګه مشروطه ده. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو او هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي څوارلس ورځې اجباري قرنطین کیږي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه خبرې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر اسپ مارک اسپر او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره کړي دي. په خبرپاڼه کې د دغو امریکایي چارواکو له قول لیکل شوي چې د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. دوی وړاندې زیاته کړې واقعیت او اصل دا دی چې طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبرپاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه ښه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو بیا تر اوسه د موافقتنامې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. بلور ته لویدیز اجنسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کېږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. اسوشیتد پریس اجنس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمیږي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپل یې د نوم له اخیستو ډډه کړې، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به د انتحاري بریدونو مخه نیسي او خپله به هم داسې بریدونو ته لاس نه ور وړي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړې، د لس ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیتد پریس اجنس د طالبان د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې شروع شي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. د ننګرهار د والي ویاند عطاولا خوږیاڼی وایي چې دغه برید تیر مازدیګر 4 د سره رود ولسوالۍ په ککړک خواړ سیمه کې شوی چې د یو ماشوم په ګډون 8 پکې وژل شوي. د ښاغلي خوږیاڼی په خبره د برید موخه وسلوال طالبانو چې وړاندې له دغې سیمې د چک پوینټ په توګه استفاده کوله، خو طالبان وایي چې برید د ملکي خلکو پر 2 شوی چې پکې 11 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ځایي خلکو په خبره برید د هغو خلکو پر موټر شوی چې د خوږیانو د جمعې ورځې میلې ته یې سوداګري ستوکي وړي وو. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1989 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. د افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشري جنرال بوریس ګورموف کوله. د افغانستانه د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر 1 وخت ونیو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي څوارلس ورځې اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایروس د نورو خپرېدو مخه ونیسي. بیجنګ ډیلی ورځپاڼې نن خبر ورکړی چې چا له قرنطین کولو ډډه کوله مجازات بشي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د اجباري قرنطین پروګرام به څرنګه پلی کیږي. د دې ساري ناروغۍ د تلفاتو شمیر په چین کې 1523 ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله کې نړۍ کې تر 18,000 ډیر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر دفتر په یوه وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلی دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر خبرپاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا روسیه کې د نیول شوو اوکراینیانو د خوشې کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. د سوریه حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریه په شمال کې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوریه دولتي خبري اجانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او سپاره کسان پکې وژل شوی. او وروستی خبر دا چې د رومانیا لوی سرنوالۍ 14 کسان چې یوه جرمنۍ ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی سرنوالۍ په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 2013 کلونو ترمنځ وو د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یو مرکز ته انتقاج کړی وو او شکنجه کولې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای سي. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد د لاسلیک د ځای په اړه وایي
دغه تر اشتیږي چې آلمان او ناروی د ځوړ وړاندیز کړی دی. د دې نه داش معلومیږي چې په دغه دوځینو چې به چیرته وي.
په دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې توافق د لاسلیک لپاره د سمدستي مذاکراتي ټیم جوړ شي. ناصر شفیق:
بین الافغانی تفاهم چې کله د دوه افغانو لوري ترمنځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري ورته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري.
نن د دلوي شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1 کلیزه ده. په دې اړه به هم یو تفصیلي راپور باندې خبرونه کې بوري. دا او که وخت نور راپورونه هم درته لرو. د نن ورځې اونیز پروګرام مو د زهرو کاروان دی او د دوی له ازادۍ سره پاتې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه توافق په جرمني یا ناروی کې لاسلیک شي. په ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال وایي چې د توافق له لاسلیک وروسته په پیل کېدونکو بین الافغاني خبرو کې شکیلې خواوې باید انعطاف ومني. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلي.
من افریباجان د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په توافق د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تر سیاسي مرستیال ترمنځ لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال حاجي وانی لاسلیک کېدونه
نو طرف ته ویل چې آلمان او ناروی د ځوړ وړاندیز کړی دی. د دې نه داش معلومیږي چې په دغه دوځینو چې به چیرته وي. بل تاریخ هم داسې ښودلی وو چې لکه کله دا د خشونت د کمېدلو وخت چې شروع کېږي په دغه یو هفته کې به د دې هفتې په آخر کې به امضا کېږي. او تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر آخره پورې دغسې وخت ښودلی وو.
ښاغلی دین محمد زیاتوي چې له حکومت سربیره د اجرایي ریاست په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ پیلیدونکي بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوی په څرنګوالي بحث روان دی. دا په تاسو حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ارګ لخوا په تازه خبر سوې اعلامیې کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره توافق چې احتمالا په راتلونکي اونۍ کې نهایي شي مشروطه منځپانګه لري. بلې فریبا جانې، په دې اړه باندې نن د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم څرګندونې کړې دي چې خوشبیني څرګنده کړې ده او دوی ولیدي چې بین الافغاني پیلیدونکي خبرو لپاره باید هر اړخیز پلاوی وټاکل شي. نورالحق هادي چې د افغانستان په سیاست کې رول لري نن یوې غونډې ته وویل چې هیله ده سیاسي جوړجاړي لپاره ښکېلې خواوې انعطاف وکړي.
حکومت او دخل کنم کداشی ویو شامدار نظام پر کاملا پمدغه ډول پات نو طرف مقابل طرف ته به منل ور که مقابل طرف فقط به خپل نظام سره دوه وړي د دې خلق ته بدل ته دیم الله نه وځي منل ور نه وځي.
فریبا جان، د بده سال کې د چروی ټرز اجانس یو امریکایي چارواکي په حواله لیکلي دي مقواړو چې د افغانستان حکومت مذاکراتو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي یا به د بحث لومړی موضوع دایمي وربند یو چې پایت او ورسبي. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله، افغان دوستان و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو او امریکا ترمنځ د احتمالي توافق پر نیټه او ځای باندې خبرې کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له لاسلیک کېدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلاوی مشخص شي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوري به له طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري. له شغل شفیق سره به هم زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د لاسلیک کېدونکو توافق د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
بینول افغاني تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري ترمنځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اکیلې د لیکيږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت داول لري باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه وسی اوازې بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنگ موجود وسی ترڅو واقعا د وسلوانو مخالفینو سره د ولس په نمندګۍ خبرې وکولې.
شفیق صاحب، دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنسته شوی، پلاوی نه ټاکل شوی. دا پلاوی نه ټاکل کېدل دراتونکو خبرو د پیل لپاره څومره خان او معنی ګرځېدای شي.
زم دا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خواندانو اجماع په د سولې په اړه به تبنه لمنځ شي ونی ویني څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یره دی ناسه کوي. نو په کار ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په اړه په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو، په کوم اختلاف لرو، په کوم کې تنازل کولای شو، په کوم کې تنازل نشو کولای، په دې اړه یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فلن دا ورته نه لري، په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخليږي پراخي سي اجماع دلار نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کی ترڅو واقعا د افغانستان د خلکو ته دماني وکول شي. او همدارنګه طالبانو لپاره کار لشي، طالبان هم داسې فکرونه کوي چې د جګړې د یو ګټون کلوري په توګه باندې یا دا وایي چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کیدون کلوري په توګه باندې بیا هم هغه ځړی به بولاله تکرار کی چې وایي چې منګ تلې منګ به سره حکومت وری کو نه د دې لپاره چې افغانستان دی ورستنی ملي صوبات سیاسي صوبات او استقرار څخه برخمن شي دواړه باید خپل لوري ترمنځ داسې او سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي چې تلور په افغانستان کې د قدرت په ګډي باندې جګړه رامنځته نشي.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیقو. دوستانو اوس به په دې برخه کې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له فیروزی عزیزی واورو.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هرات ولایت کې د اسلام کلا بندر د ستونزو د حل په هدف د ټاکلي پلاوي سفر پای ته ورسید. د دغې ادارې مرستیال او د پلاوي غړي عبدالباري صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام کلا بندر کې له اوږدې مودې را په دې خوا سوداګر له ستونزو سره مخ وو او دوی ته د صادراتو وارداتو اجازه نه کېدله.
ما مشکلات و نظرات و پیشنهادات آوردیم برای خود باز هم برای وزارت محترم مالیه و وزارت ترانسپورت شریک بسازیم و یک تصمیم جدی برای بهبود اجراءات بنادر برای کاهش مشکلاتشان روی دست گرفته شده.
ښاغلی صدیقی وایی په اسلام کلا بندر که د سوداګرو پر وړاندې سته ستونزو د دغه هیواد سوداګرۍ ته د پام وړ زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره اسلام کلا بندر له حیرتانو وروسته یو مهم بندر دی چې په ورځني ډول تر 50% د افغانستان صادرات او واردات له همدې لارې ګاونډیو هیوادونو ته کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له دغه ولایت نه د هیواد نورو سیمو او ولایتونو ته د چرګانو د هګیو او غوښو انتقالات زیات سوي دي. د دغې خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمند ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په هرات ولایت کې شاوخوا 400 د چرګانو فارمونه موجود دي چې له امله یې په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته رسېدلی دی.
در سال گذشته با هم یک شی ویروسی که در فرمای هرات به وجود آمد حدودا 700,000 مرغ اونا تلف شدن و یک تعداد از فارما هم تخریب شد که مجددا باز به احیا از اقدام شده جانب سرمایه گذارا و فعلا برای انکشاف توسعه فارمای مفتری هم از جانب وزارت زراعت کاری بسیار خوبی با فارمدارا صورت گرفته.
خغلی یارمند وایی د دې لپاره چې په دې برخه کې د تیر په پرتله تولیدات زیات سوي ګڼ شمېر خلک هم ورسره په کار بوخت سوي دي.
زموږ غلا زده رادیو لري دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر سل شریه 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوود د ماشم تر وول ازادي رادیو ووري.
نن د دلوی شپږشتمه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو له 1:30 برابره ده. دا ځل دغه ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر هم خبرې سوي دي او ویل کېږي چې دواړه لوري یوې هوکړې ته سره رسېدلې دي. اوس پښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د شوروي ځواکونو له وتلو سره به یې توپیرونه ورته والی څه وي. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
نن د دلوی د میاشتې شپږویشتمه نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له 1:30 سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر 40 پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پریښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو 1:30 کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورتوالی څه وي. د سیاسي چارو په عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنۍ وضعیت له 1909 تر یوم کال سره پرتله کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1908 او وروسته 1992 یم کال سره دا ده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمه د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځیدلی وو. هیڅ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژاند او هغه بلاک چې د هیواد په رسمیت پیژاند لمنځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندل ویلری او پنړیواله کچه هم د ترهګری د ګواخ لاړخه یو مهم هواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دېرش کاله وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضوره پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضوره پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوو ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال رانوتي وو خو امریکایي ځواکونو بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي پر رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تقطبي یا یوازنی زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابر کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا،
خوغوی هم چې لدغه دلی ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور لامل دی. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ به ترې نه کوي، د تضعیف په برخه کې به یې هم هڅې کوي.
تخریب سریع طالبان خواهند کوشید.
د ښاغلي منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم د غیټلې ته د حکومت پلاوا او مدني ټلې پسترګنو کوي. د دغو سیاسي کارپوهانو په باور سرل دي چې د سیمې هوادونه بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه لاس ونخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو نه په استفاده د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي.
ستاسو ل پیغامونو
نننې ورځ یعنی شپږشتم د دلوي دا د افغانستان د مسلمانانو او مجاهدینو د عظیم قربانۍ په نتیجه کې چې روسانو په شکست خوړه او د افغانستان نوتل دا د افتخاراتو نه ډک ورځ ده. نن دا ورځ خوشبختانه چې حکومت هم دا ورځ رخصت اعلان کړی ده او په ټول افغانستان کې په دولتي غیر دولتي غونډې کېږي، تنظیمونه به غونډې کوي، قومونه، شوراګانې، اتحادیې او د افغانستان د عظیم جهاد قدردانی به کوي، شهدا او یاد به پکې کېږي او زمونږ د ستر افتخارات دا به زمونږ د ملت وحدت لپاره سبب ګرځي. په دې کې به د سولې لپاره په دې حساس وخت کې خبرې کېږي او دا ورځ به لمانځل کېږي او قدردانی به کېږي. په عین حال کې د مجاهدینو او د شهداو او د هغې د کورنیو سره به یو د همدردۍ خبر هم کېږي.
نوم می عبدالرحیم دی. شوروین نه کاله دلته په افغانستان کې جنگ وکړو. د شوروین سره په جنگ کې ډیر افغانان شهیدان شو او سو مایوب شو، د خپل هیواد نه د هجرت کولو باندې مجبور شو او نور هیوادونو کې پناه واغسته او د مهاجرت شپې او ورځې تیرې کړې. د مجاهدینو قربانیانو په برکت باندې شوروین دې ته اړ شو چې افغانستان پرېږدي او د افغانستان څخه ووځي. افغانان دې ته خوشاله وو چې د هغوی په قربانۍ باندې شوروین د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشحاله او یو منظم حکومت رامنځته شو. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنګونه دومره زیات شو چې هغه جنگ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروین نه پس ته یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
نوم نقیب الله دی، د چپلیهار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه روسیان چې راغلي په دغه ورځو کې او په دغه شپو کې دغه افغانستان ورنګ کو همداسې نورو ولایتونو همداسې ګډ بوډر کړ او داسې یتیمان یې پیدا کړ، همداسې ځوانان یې راته شهیدان کړل نن شکر کو الله نه شکردار سی روسیا نو وتل الله نه ډیر شکردار داس یتیمان وسله روان یتیمان خوشاله همداس نور زانان خوشاله همداس نورم تړون کولې شو سی یو ملک او یکان غداری سی موږ دې ملک باندې غداری ونه کی. السلام علیکم.
زمان نوم خیر الله دی او د اډې خونده سیب اوسیدونکی یم. بس نن چې مونږ مطلب دومره دغه در په درې دا هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو یتیمان لرو او مطلب بس ډېرې ناخوالې مې تېرې کړې دي. دې ته چې پېښور ته یو ځای بل ځای تللي وو او ډېرې سختې ورځې مې تېرې کړې دي او بس نن خوشحاله چې هغوی ووتل او زمونږ دپاره دا غټه خبره ده. خوشحالۍ ورځ ده په دې مونږ خوشحاله یو چې هغوی ووتل او آینده ژوند خوشحاله تېر کړو.
زما نوم مقاجان شینوالی. نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استاسو د خپلواکۍ او د سپېڅلي د پاک سوتره د جهاد او په دې ورځ باندې په دې دغه باندې مونږ روسیان ایستلي وو او ولا د وکی چې زمونږ د افغانستان خلکو له د اوس خاصه زمونږ مشرانو له چې عمل کولو توفیق ورکړي چې همدغه سي د خپل ورځ خو وساتي او روغ وساتي او نومي وساتي او ولا د وګړي چې همدغه سي الله د زمونږ وطن آباد لري او ولا د زمونږ په وطن باندې غیبی خپل رحم او فضل وکړي الله د غیبی را جوړ کړي او ان شاء الله چې په جوړو دوه روان دي ان شاء الله چې
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه وای چې درته خبرم وکړه. تاسو د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په اړه نظر سره شریک کړی وو. البته دا بیا هم وایم ستاسو نظر دی او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري د خبرونه مو دوام لري.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس کندهار ته ورځو. د دې ولایت کرنې ریاست وایي چې ځینې طبي بوټي چې په طبیعي ډول د کندهار په دښتو او غرونو په لمنو کې پیدا کېدل اوس د بیلابیلو لاملونو له امله کم سوي دي او یوناني ډاکتران یې په څو برابره لوړه بیه له نورو هیوادونو څخه راوړي. په دې اړه نور تفصیل به د صادق رښتین په راپور کې وورو.
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوملار کې پنځم ځای لري چې ډېره برخه یې هند هیواد ته لیږل کیږي. د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او که په معیاري بڼه یې ساتنه وسي دا وړتیا لري چې د هند تر څنګ نورو هیوادونو ته هم صادر سي. د دغه ولایت د کرن ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وایي کندهار څلوېښت کلمه طبي بوټي لري خو په غیر قانوني ډول د حاصلاتو ټولولو له امله یې ډېره برخه د ورکېدو له ګواښ سره مخ ده.
په غیر فني طریقه سره د هغې کښل دي. په دوام قدم کې وچکاري ده او همداراز هغه ساحات په کورونو یا په هوارو دښتو باندې بدلیدل دي. د وچکاري تاثیرات دا څو عوامل دي چې د هغوی نسل د ورکېدلو سره مخامخ کیږي.
په عین وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي پخوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بیلابیل طبي بوټي پیدا کېدل خو اوس د خپل سرو ټولونې له امله لږ سوي. دوی وایي له دې امله اړ سوي چې په یوناني درملو کې کاریدونکي بوټي له نورو هیوادونو څخه په څو چنده لوړ قیمت وپلوري. په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر ازادي راډیو ته وویل
زرهاو ټنونه خلکو کښلې دي یا د اکثریت په دې مالداران یا د سارا د اطرافو خلک یې کاږي. په دوه سوه کلدارې باندې د دې یو من ورکول کېږي د پاکستان ته یا نورو هیوادو ته ځي. هلته بیا په ډېر سټنډرډ شکل باندې هغه دغه کېږي و نورو ممالکو ته ځي په ډېر لوړ قیمت باندې. نو دا رښتیا هم واقعیت او دغه کېږي دا اهلي کېږي.
زموږ احتیاجات پوره کړي. هغه نباتات چې یو څوک په اته سوه افغانۍ سل ګرامه رانیسي هغه به موږ دلی ورته وکړو رواج به کړو خلک به په دغه پوه کړو چې د دې دغه نتیجې دي. یا به دغه نور کوم نباتات چې په سارا کې دي دا به ورته وپېژنو چې هغه د یو ځای د یو مرکز د لارې په یو ښه قیامت تر خپله ځایه پورې ورسي.
د کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دغه طبي بوټي شته چې په ځانګړي ډول شیرین بویه او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان، تخار، بلخ او سمنګان څخه ډیره ترلاسه کیږي. تر دې وړاندې د کرنې وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر سیمې چې طبي بوټي له ګواښ سره مخ وو قرنطین کړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره واورېدلې. د دې غرمنۍ